د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالۍ بشیر او همکاران مې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپرېږي. نن دوشنبه د 1409 هجري شمسي کال د ثور اوومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اپریل د اوومې نیټې سره برابره ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت درې ولسوالۍ اوس مهال د سقوط په حال کې دي او که دغې ستونزې ته پام ونیسي ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ وڅارو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات روان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د نیپال د زلزلې د مړیو شمېر 3200 ته پورته سوی دی. په پاکستان کې هم بارانونو او تیزو بادونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لومړی کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمه شرف او قلاده استازي احمد ضیا مسعود د وسلوال مخالفینو له یو توغندیز برید څخه روغ وتلی دی. د کندوز سیمه چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي د دې ولسوالۍ سقوط احتمال سته. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فتخوندي په وژنه کې د 9 کیلو کسانو دوسیې لوی اړوندي محکمې ته استولی دی. د خبرونو تفصیل. د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د وسلوال مخالفینو له یو توغندیز بریده روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې سوي ده. په بدخشان کې د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر حیدری ازادي راډیو ته چې ښاغلي مسعود د دې ولایت د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره تللی و چې د توغندۍ حمله پرې وسوه. جنرال حیدر وایي چې په دې حمله کې نور چاته هزیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوال مخالفینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بدخشان په دې وروستیو کې د نامنوی شاهد او تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی هم د دې ولایت د وضعیت د لیدو لپاره دغه ولایت ته تللی وو. د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امان الدین قریشی ازادي رادیو ټول چې جګړه د تیر دوه ورځې را پدې خو د دې ولسوالۍ په لور پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته را ورسېده. نو موري په دغه نشته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پله پرته ده. ولسمشر اشرف غنی بنن ماشام په رسمي سفر هین تروان سي. ټاکل سي و چې دا سفر ماپښین مهال وسی خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماشام ته وزندیده. د جمهور ریاست ویان وایي چې ښاغلی غنی په دې دوه ورځني سفر کې د هین له چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 9 کیلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولې دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دوی چې د دې دوسیو په اړه به په نظامي او ملکي محکمو کې تصمیم ونیول سي. فرخونده له نن څخه 24 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاهي د شمشیره سیمه کې د یو شمېر کسان لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سوه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمېر 3200 ته اوښتی دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان دي. په نیپال کې شپه ګڼو خلکو په خلاصه فضا کې تیره کړې ده او د زیاتو کسانو کورونه هم له منځه تللي دي. چارواکو ویلي چې د ټپیانو شمېر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نه لري. په همدې حال کې ملګري ملتونو د هغو توپانونو په اړه اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان واړوي. د شنبې د ورځې دغې زلزلې د نیپال د پلازمېنې کټمنډو یو لرغونې سیمه هم ویجاړه کړه او دومره زورهوره وه چې د هند، بنګلادیش، تبت او پاکستان ځینې سیمې هم ولړزولې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 لوړ شوی دی. د خبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ژوبل شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. دا مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې عاجل حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره ځپل شویو سیمو ته سرتیري استولي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکرین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پروشینکو د اوکرین د ختیځ د جګړې په اړه، د بلاروس د پایتخت مینسک د اوربند موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دغې موافقې له مخې د اوکرین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو رپورټونه وایي چې دغلته لا هم د اوکرایني ځواکونو او بلتونپالو ترمنځ نښتې روانې دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکراین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسئلو هم خبرې ترسره شي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د پنځمې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرنیو انتخاباتو کې 90.1% کې رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون مرسیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه 95% کې وه. د وی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانه او الماتا کې د انتخاباتو له سیمهیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1 کسانو په سلو کې خلکو ګډون کړی دی. 84 نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا په قزاقستان کې په واک کې دی. د اسرائیل پوځ وایي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي دي چې بمونه ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې که نه، د اسرائیل پوځ او امنیتي سرچینو په دې اړه لاسنه دي ویلي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. او روسي چارواکي وایي یو ایراني سرتیری ارمنستان ته اوښتی دی او وایي چې د ایران په پوست کې ورسره مذهبي تبعیض کیږي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي دا سرتیری چې په 1992 کال کې زیږیدلی او د اپریل په 15 نیټه هغه مهال چې له ایران څخه په غیر قانوني توګه ارمنستان ته اوښته، د سرحدي ساتونکو لخوا ونیول شو. دغه ایراني سرتیری چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د ایران مسلمان سرتیری ورسره مذهبي تبعیض کوي. له ایران سره د ارمنستان پوله د روسیې د شاوخوا 4500 پولیساتو ځواکونو لخوا څارل کیږي. روسي چارواکو دا سرتیری ارمینیایي څېړونکو ته سپارلی دی. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 10، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 12، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 2، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8، اسمان وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8، اسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 18، اسمان وریځ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرېږي. د کندوز ولایت 50% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دا خبرې د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکو ازادي رادیو ته کړې دي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د سولې په بهیر کې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د هندوستان لپاره څومره د درک وړ دي، په دې اړه له هندي ژورنالیست انند سهای سره مرکه لرو. او وابرو چې په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي او انسانان یې په شهادت ورسېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. دوی وایي که چیرې مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ډېر ژر به سقوط وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
د کندوز د ولایتي شورا چارواکي وایي د دې ولایت 15% سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د کندوز ولایت د ولایتي شورا چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مرکزي حکومت دې ولایت ته توجه ونه کړي، ډېر ژر به د کندوز مرکز هم سقوط وکړي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي وویل چې د مرکزي حکومت همدارنګه د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندوز له سقوط سره مخامخ دی.
بله، فعلا ولسوالی امام صاحب هم با ما تماس بود که به دروازه ولسوالی حضرت امام صاحب رسه. ولسوالی چهاردره ولسوالی دشتر چی؟
دی امام صاحب ولسوالی دی خار یوې برخې ته وسلوال مخالفین را رسیدلی دی. همدارنګه د چهاردرې ولسوالی او د دشترچی ولسوالی هم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په ټوله کې د کندوز ولایت 15% خاوره د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په ګلتېپې سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو 28 تنه سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا اسیران شوي دي.
قماندان محلی اونجا با ما در تماس بودن، دو شب دو روز در محاصره مخالفین قرار داشتن، نتانستن.
دی سیمه ایز پولیس و قماندان دو شپه او دو ورز دی محاصره په حال که و چی پا پایلی که قماندان پا خپل جونده روات ایده خواتویش سیمه ایز پولیس دی وصلوال و مخالفین لخوا اسیران شویدی چی تروس پوری برخلیک معلوم نده.
لادرک و بیسر نوش است.
نوموړي زیاته کړه چې څو ځلې د سیمه ایزو پولیسو د محاصرې په اړه د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ته خبر ورکړی، اما د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله سیمه ایز پولیس د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي ونیول شول. خو د کندوز امنیتي چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې امنیتي ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي وي. په همدې حال کې د دې ولایت د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ د ښار یوې برخې ته را داخل شوي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خوله په خوله سخته جګړه روانه ده. بلې خواته د کندوز امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي دي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دې ولایت په ګلتېپې او یو شمېر نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د یادونې ده چې د څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او دو ورځې کېږي چې د ګلتېپې سیمه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
په کندوز ولایت کې ولې امنیتي وضعیت پر خرابېدو دی؟ دا پوښتنه مو د کندوز د والي عمر صافي څخه وکړه.
لکه څنګه چې معلومه ده، تاسو ته د دښمن استراتیژي کې هم په جنگي استراتیژي او هم په سیاسي استراتیژي کې تغییر راغلی دی. هغوی جنگي استراتیژي د جنوب نه تقریبا شمال ناوخته ده او همدارنګه سیاسي استراتیژي د طالب نه تقریبا داعش خواته رجوع ده. په دې اساس دوی غواړي چې دغه تحرکات دلته پیل کړي او هدف یې همدا و چې که دوی وکولی شي کندوز په بشپړه توګه تصفیه کړي. الحمدلله زمونږ د ادارې ځواکونو وکولی شو چې د دښمن پنځه نقطو کې چې دوی عملیات په ډېره غټه پیمانه شروع کړي وو ټول عملیات دفع کړي او د شدید مقاومت سره مخامخ شي، چې په دې لړ کې دوی تقریبا اضافتر د پروني او نننۍ اعمارو سره تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې دوی مړي او زخمیان لري.
د کندوز والي عمر صافي وو چې د کندوز ولایت امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په کندوز ولایت کې جګړه روانه وه، د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومته یې وغوښتل چې د حالت د ښه کېدو لپاره په جدي توګه لاس په کار سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ناامنۍ د نه منلو وړ وبللې او خبرداری ورکړ که ولایتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره سي او حالت همداسې دوام وکړي، حکومت به سقوط وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د وروستیو ناامنیتیو په خاطر د پښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته ورسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو یو ځل بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. یو شمېر وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ باله او یو لامل یې د سرپرستوالیانو د کار دوام یاد کړ. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي شکرې پایکان وویل چې یو شمېر افغان پوځیان محاصره دي او که په وخت ورسره مرسته ونه شي وبه وژل شي. اغلی پایکان وویل چې ځینو سرتیرو ورسره په ټلیفون غږېدلي او دا ستونزې یې ورته یادې کړې دي. دوی درنو وکیل صاحبانو یو شمېر افغان پوځیان هم اردو او هم پولیس په جنگ کې محاصره پاتې دي. سرتیری ژاړي او وایي چې د غنمو په منځ کې محاصره یو. څلور خواوې مو مخالفینو نیولې دي. څوک نشته چې دا سرتیری وژغوري. سرتیری وایي چې د څو ملګرو مړي په پټیو کې پراته دي، ځینې هم ټپیان شوي دي. د هغو سرتیرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې په غنمو کې ځانونه پټ کړي دي. خو په ولسي جرګه کې د پروان د خلکو استازي حاجي الماس زاهد بیا وویل د دې امکان شته چې د سرتیرو په نوم ورته غږونه او ټلیفوني اړیکې د دښمنانو لخوا تنظیم شوي وي او افغان پوځیانو د روحیې د کمزوري کولو په هدف به دا کار شوی وي.
متوجه باشیم که میشه که همو صدای دشمن باشه ثبت کرده
باشه. دیوی دا دیه متوجه باید وسو چه دا سیغگونه که دیشی دا دخمانان لخواه ثبت چه وی. دی لپاره چه زمونگ دا سرتیر و مورال کمزوری وخی. که دیشی دا دخمانان کم چل بی. مونگ باید پخی با خبری سرگام پورته کرو. خغلی زاهد په داسې حال کې د مخالفینو لخوا د غږونو د ثبت او لیږلو احتمال وړاندې کوي چې ځینې افغان کارپوهان هم د استخباراتي او کشفي څانګو په کمزورتیا ټینګار کوي او وایي چې دښمن له هرې ممکنه لارې د افغان پوځیانو د کمزوري ښودلو هڅه کوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق بیا د ملي وحدت د حکومت مشران د دفاع د وزیر او د والیانو په معرفي کې په بې پامۍ تورن کړل او ویې ویل چې حکومت مکلف دی د خپلو اتباعو امنیت ونیسي.
وحشت همی شمال را فرا گرفته. فاریاب بیشتر از
وحشت ټول شمال نیواله ده. فاریاب تر ټول ولایتونو نه امن ده. په ښار کې ځینی خزینه خونځي تړلې دي. د المار ولسوالۍ نیم بازار طالبانو نیواله ده. آیا دا سقوط نه ده که څنګه؟ که انتظار وبوسو چې د دې ولسوالۍ ټول بازار طالبانو نیسي،
انتظار بکشیم که همه بازار را طالبان بیان بگیرن.
افغانستان د ولسي جرګې غړیو په داسې حال کې د ناامنۍ په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په شمال او شمال ختیځ سیمو کې ناامنۍ زیاتې کړي او د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. په شمال ختیځو سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو یوه بېلګه کندوز ولایت دی. د کندوز ښار د ګلتیپې په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې بالاخره یې د ښار په لس کیلومترۍ کې دا پرته سیمه وسلوالو مخالفینو ونیوله. که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوي دي او عملا مخالفین د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي، خو د افغان حکومت ویاندویان د افغان پوځیانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او چې د امنیت د ګډوډولو په هدف د وسلوالو مخالفینو هڅې به ناکامه وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا په وروستیو ناامنیو د اندېښنې تر ښودلو او بحثونو وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې راتلونکې اونۍ د امنیتي چارواکي د جرګې ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره ورشي.
از دې روز به اعتراف در ارتباط به امنیت افغانستان خاصتا کندوز و بدخشان.
لتیر ورزی رئیس مو د افغانستان د امنیت په خاصه توګه د کندوز و بدخشان د وضعیت په اړه شخصا په خپل مال اجرایی رئیس عبدالله د دفاع وزارت سرپرست نورو امنیتي او سیمه ایزو چارواکو سره تر شل ځله خبرې وکړلې. شنبه ورځ د امنیتي چارواکي په دې اړه د پوښتنو د ځوابولو لپاره راشي. د افغانستان ملي شورا همدارس د افغانستان نړیوال متحدین په خاصه توګه امریکا ملامت کړ چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په کنټرول او په دې برخه کې سمه همکاري نه کوي او له حکومت یې وغوښتل چې له نړیوالو متحدینو سره د لاسلیک شویو تړونونو پوښتنه دې وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د خرابېدو راپورونه راځي، د افغانستان په جنوب کې د پوځ چارواکي وایي په زابل ولایت کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش برمته سویو مسافر را خوش کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لار له دوو مسافر وړونکو موټرو څخه وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشري یې خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لوی لارې امنیت او د یو دېرش ترسول سوو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 متل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال د دغه عملیاتو تمرکز پر شاجوی، میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو هم مهاله د مځکې او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې تر اوسه یو دښکر د دشمن باندې هغه تعدید چې دی کوه موږ یو سړک جوړو ته میسون ولسوالیت
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي. په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې پیل شوي عملیات باید د هلمند سنگین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه اوسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ امبولانس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. له دې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره 8 میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکارۍ ته هم اړتیا لري، او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د ریسابي جمهور لوی سفر دی او هندستان ته دا په اساسي او اقتصادي او بازي د شکوم ځای په اړه باندې باسونه وری وسه په هغه سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د ریسابي جمهور د سفر بعد د روښانه سي چې دا په موضوع کې څنګه پیش رفت کېږي.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو د ولسمشر ویاند بیا وایي چې تر ډېره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکنی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خود افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د شاغلی غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمیزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولای دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که څه هم ساحرا نوې ډیلی ویلي چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته د یو 3 ورځني سفر په مخه ځي. ولسمشر غنی هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په مقصد له پاکستان سره چې د هند تاریخي سیال دی د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې کابل له اسلام آباد سره د نږدې کېدو لپاره باید له نوې ډیلی څخه ځان لرې کړي، خو نامتو هندي ژورنالیست انند سهای وایي چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی هڅې د درک وړ دي. سهای چې له احمد تکل سره په مرکه کې خبرې کولې وویل هند د افغانستان دوست دی او ویبه د مرکې لنډیز ته غوږ نیسو.
انند سهای په نوې ډیلی کې د خبریدونکې ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر او قلم لیکونکی دی چې په افغانستان کې هم ډیره موده ژورنالیستیک کار کړی. ښاغلی سهای د افغانستان د حالاتو او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه ډیرې څیړنې کړي او خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې له اسلام آباد سره اړیکې نږدې کړي، د کابل او نوې ډیلی په اړیکو کې واټن هغه مسله ده چې له ښاغلي سهای څخه مې هند ته د ولسمشر غنی د سفر په ورځ وپوښتل. دا هندای ژورنالیست او کارپو وایي چې د افغانستان او هند اړیکې د سیاسي اړخ په پرتله له کلتوري او تاریخي پلوه د پام وړ دي، خو نوموړی زیاتوي چې حتی له سیاسي اړخه هم د دې دوو ګاونډیو اړیکې خورا پیاوړي دي. انند سهای وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له اسلام آباد سره د کابل د اړیکو نوی حالت د نوي ډیلی لپاره د درک وړ دی.
د هند حکومت به داسې کوم کار ونه کړي چې له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. هر خپلواک حکومت صلاحیت لري چې پراخو اهدافو ته د رسیدو لپاره نوي تکتیکونه عملي کړي، او په افغانستان کې دا هدف سوله ده چې ثبات او سوکالي به ورپسې وي. نو باید اجازه ورکړل شي چې هڅه وکړي او باید هڅه وکړي. دا نظریه غیر منطقي نه ده، او هیله لرم چې پاکستان به ځواب ورته ووایي. زه نه پوهیږم چې د پاکستان د پوځ هغه برخه چې په افغانستان کې د وسلوالو د تشدد ملاتړ کوي تر کوم حده بدلون ته تیار ده، خو آیا په ځان ازموینه کې کوم ضرر شته؟ ښاغلی سهای د افغانستان له لوري هم ډاډه دی چې له هند سره خپل تاریخي اړیکې به زیانمن نه کړي. نوموړی وایي چې هند د افغانستان لپاره لا هم مهم دی او وی به
د افغانستان
او هند اړیکو تر ټولو مهم اړخ په دواړو خواوو کې عام خلک دي. دوی د هغه دریځ په اړه چې دواړه هیوادونه یې لري له یو بل سره د تماس ستر احساس او یو دوه اړخیز تفاهم لري. که خپل نظر درته ووایم، زه تصور هم نشم کولای چې ډاکټر اشرف غنی به په سیاسي برخه کې یو ناڅاپي ستر بدلون راولي، ځکه د افغانستان لپاره مهمه ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره سوله ییز ژوند ولري، او په ټولو کې یو پاکستان هم دی، یو ایران دی، یو چین دی. دا له هند سره په څنګ کې د افغانستان مهم ګاونډیان دي. په تیرو نږدې څوارلسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره نن او سبا به په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیک خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
مشرخ لازادی رادیو اوری په خوست کې د سولې په نوم د نومول سوی ولسوالۍ چارواکي وایي چې په اړوندو سیمو کې د یو شمیر پرمختیايي پروژو د تطبیق لاره د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامسته سوی، او د پخوا په پرتله پر سیمه ایز حکومتوالۍ د خلکو باور ډیر سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست د ولسوالۍ د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی چې سیمې د سولې د ولسوالۍ په نوم نومول شوي دي. د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د دریو ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی، بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي، او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې تر هغه وروسته چې د سولې په نوم ونومول شوه یو شمېر ګټورې پروژې چې د خلکو پر ژوند مثبت اغېز کړی پلي شوي دي.
اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د خوست ولایت د سولې په نوم نومول شوې ولسوالۍ ده. موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوسته دی، خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ کې په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغې کې تدبیکېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي، او په دې توګه پا پر سیمه ایز حکومت والای ولسی باور ډیر شوای دی.
په دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډیر د یوه د سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسی خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمیر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي، نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د خپرونې نیمای برخې ته رسېدلی یو. په دې برخه کې د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپرېږي، خو تر هغه مخکې له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د کندوز محلي چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي. د اصلاحاتو ښې حکومتدوارۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود د وسلوالو مخالفانو له یو راکټي برید روغ وتلی دی. پر ښاغلي مسعود باندې دغه حمله نن د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې شوې ده. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په وژنه کې د 940 ښکېلو کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته استولي دي. ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 3,200 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمېر 45 ته رسېدلی دی. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د وضعیت په باب خبرې ترسره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پړان کول سره پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د اولمپیکي وزنونو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون مسؤل غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د اولمپیکي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د ښاغلي رباني په خبره نن د روزونکو او ولایتي استازو په ګډون د دې سیالیو ترسره کېدو تصمیم ونیول شو. د اولمپیک د سهمې دا سیالي په فلیپین کې ترسره کیږي او افغانستان له همدې لارې کولی شي چې د برازیل د 2018 کال اولمپیکي لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ د پراختیایي ټیم لپاره روزنیز تمرینونه په ننګرهار ښار کې پیل کړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز تمرینونه نن پیل او تر 12 ورځې پورې به دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ پراختیایي ټیم د افغانستان له ملي ټیم سره درې ورځې لوبې کوي. ملي لوبډله به له دې وروسته د لوب لپاره سکاټلند ته لاړ شي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دوستۍ تر عنوان لاندې به د هندبال سیالۍ د سور په 15 پیل شي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د تاجکستان د هندبال ټیم له اتو ولایتونو څخه د جوړ ټیم او د کابل له هندبال ټیم سره لوبه ترسره کړي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دوستي جام ګټونکو ته ستاینلیکونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنی جایداد وویشي، او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینۍ کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې وارخطا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی، سوټي او بیلونه یې راخیستي دي.
سره خمسوي سره بیا سودا کړي، اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څوپه تیرې کیږي.
نثار احمده، دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ، من ما مجبور راوی چه پزوره دی لکور راو باسو.
ای نساره ده پایسو اخیستو تا خط تراروی او دزمکو پلاستادو خلو پتاوی
لاته لیلی چه ولی جان پخوای سر سوداوی کمی
وسه جواب وای
ولی جان صبر وکړه بیا لاس ونه چوي زه خبرې کوم شاغا تا ولې داسې کار وکا ما تا خو یو بل سره جوړېدو
نه سارا تا مجبور کړم چې دا کار وکړم تا ته زما زور نو معلومه
دې کسانو ته دی وای چې د دروازې له مخې نه خوشي کننو
کننو سه ډېر مکر تکه چوس
ولی جان لکه صبر وکا ګوره شاغا زه خو پښیمانه نه یم خو ته لږ صبر راته وکړه زه به د مځکې اسنادم درکم
داسې ما نشې غولولی او دا ورور دی چې هسې ځان زمری زمری کوي له ده سره زما هېڅ کار نشته او که دا ځل ځان پورته پورته کړو بیا به زما کسان ورسره پوه شي
وایم خوله دې سمه خوځوه
ولی جان صبر وکړه ولی جان
غلی تاسو زور نه دی لیدلی بس ته یوازې غږ وکړه شاغه
کښېنه زه خپل حق غواړم او د حق غوښتو کې له هیچ چا نه ډارېږم قانون به زما حق راکوي قانون
ولی جانه ته غلی شه شاغه د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله بس لږ وخت راکوي
تاسو دا ستونزه سره حلوله اوس به دا جنجالونه نو نه 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 کېږي ډېر وخت مې درکړه خو ته پوه نه شوې
شاغه زه تا ته مخ نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکوې
څو ورځې نور وخت غواړې ها
بس دوه ورځې وخت راکوې دوه ورځې
نه
شاغا ګوره دا خبره به زه ته حل کړو دوه ورځې دومره وخت نه دی
زه سمه ده خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي بس
سمه ده سمه ده شاغا دا کار به وکړم
منیره درځئ
ولی جانه درځه کور ته
خوشو سرنک مو خوار دار که
سای خوار داره دا خو که پده کارمون دولت خبر شی گور خیر بمونه وی
گلالای سنگا دنگر شوی گی
ناروخ ایم پلوشی
پور اختیا سور از که ده چه گدار تم نراد لی لید ناروخ اوی
اوز خیم زکه می مورتا ویل چه نن بزل گدار چه خوب براورم
ما فکر کوا چه نسیم با در دوائی لیوی چه نور او گو تلارا نشی
نه ده خبر نوا خو ناروخ اوم
آقا ده زرمینات رو دیام رغلا
او اومیلی ده
لاسونو کې د شي مانه شته راکه چې مونږ یې زړه درته ډکم
نه خیر سي پلوشي زه په خپل ډکوم
والي زما ورېدا نه څه شوی چې په لاسونو کې شي مانه شته سلام درمینې ترورې
وعلیکم سلام جنو څنګه یاستې
ژوندې وسې ترورې
وی اما دې درنه قربان شي ګلالی ولې داسې چوپه و آرامه یې ښه شوې نه یې
اوس لږ ښه شوې یم اما جانې کور کې مو څه خبرې دي
جار دی شم ګلالۍ وریرې پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې د اسلام سره به دې نصیب نه و
زرمینې ترورې ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي او خوښې یې د واده خبره اخوا دېخوا کوي
ښه دا کله ګلالۍ
هغه ورځې چې راغلې وه
ښه ویل چې در واده کوي
نه پوهېږم مور ته مې ویل چې واده راکړه اما جانې زه څه وکړم ډېره خپه یم
په ترور ګرانې همدا به دې په نصیب کې و خفګان مه کوه نسیم ښه هلک دی
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه
نور نه یم خبره پلوشي
ډېرې خبرې مو وکړې راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو
درځئ
ملک صاحب نوابه
دا کینو در واخله دومره بخیم نوی زکه چې نور موسم هم ختم دی
ژوندی اوسې ولی جانه ښې کینو دی دا د یوه مې تسپینه کړې ده
یعنې ولی جانه ته اوس هم نه غواړې چې ځمکه مو خرڅه شي
ملک صاحب زه باید د شاغا سره معامله سپینه کړم بله چاره نه لرم
ملک صاحب زه نه غواړم چې ځمکه خرڅه کړم نور بس
نثار احمده تا خو پر اختیام چه ښه کار نه دی کړی پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې
اورونو یوه بله لار هم شته
مولوي صاحب کومه لار تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو
په مشورې کې خیر وي
زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ. د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لاره هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده. موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه د بدمشه که ساده وه اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره مو شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اوسو؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوزوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زلختې ته حق ورنه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنی نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینه، نن ولې شفقه سبق ته رانغله؟
زر لختي خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خپګان کوي ځکه به نوي راغلې.
هر څوک چې وي خپه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ و جوړ ورته راولي. زر لختې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه.
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نورجی دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي و چې زه خویندو ته د پلار په ځمکه کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپل لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود دستور کې حق ورکول نشته. اوس یا مکرم خان کاکا خیر یوسې چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوې؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟ دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي؟
هېڅ شرم نه دی ګلپرې. او بله خبره دا چې حق اخیستل کیږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کیږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده. زر لښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟ هو، ووایه چې زه اوس زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خدا.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته را زده کړې. ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
عزتمندو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمو کې ورونه خویندو ته په میراث کې حق ورکوي؟ که په میراث کې د خویندو حق ورکوي، په کومو شرایطو یې ورکوي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په یوې کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش له مخې کوم مسؤلیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅه غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه دا چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل ډیری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړ ولو حق نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو ښه وخت را رسیدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو لګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لیرې پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادی ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي. د یادی ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جسپیگی.
قدرمنو اوریدونکو، په اکثره افغاني کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لوی واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستر ټولول هم جلی مسولیت وی. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسولیت نه دی، لزینو کارونو څخه اوګه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې پخپله نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسولیت نه تیښته کوي او په نورو یې ورچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو انجلۍ مکلفه ده چې د درد تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړی و. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپله هم کولای شول، خو ما ته به ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړي.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تلو، نو کله چې به زه م ښوونځي نه راغلم او ورور به مې هم ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي. ورور به مې ماته ویلې سې ته دا کالي جای په جای کړه، یا به یې راته ویلې جرابې مې پرېمینځه، یا به یې راته ویلې سې دا موبایل مې چارج کې ور، یا مثلا کله ناکله به یې راته ویلې سې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کړه. خو زه م ستړی وم، مکتب نه سر راتلم، ورور به م راغلی او هغه به م لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې سه هم نه اخېست. نو ما به مې ورور ته ویلې سې ته یې ولې نه کوې هغه کار چې تا لپاره کوی سم، زه خو یې کوم، بیا کوم کار کې ستړی کېږم نو بې حوصله کېږم، بیا هغه نه کوم. نو ورور به مې راته ویلې چې دا تا مسؤلیت ده، ته جلۍ، ته باید دا کار وکړې. ځینې کارونه اوس ما به ورته کول، لکه کالي اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول. خو هغه کارونه سېدله وسه پوره وو او ډېر ساده کارونه وو، هغه به هم ده په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، خپلې لور ته وایي چې ورور دې دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدې کېږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلی ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکړه، هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول سې موږ منځ کې سوله وکړي. ورور ته به مې ویلې، ورور ته به مې باید ویلې وای سې نیم کار ته کو نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ماته ویلې سې جلی ته کار دا ټول کار ته کو سې، ځکه سې ورور دې ده، یا درنه مشر ده، یا هلک ده، کار ته کو سې، ته کور جلی مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کوه سي دا مکتب نه راغلی ده، یا دا دونه ډېر کار کې ستړي به بې حوصلې سوي به، خبرې ته به یې کتلې سې ته جلۍ، ته د کور کار به یې ته وکړې. نو بیا مې ما د ورور جنګ سه، اوس یو کال کېږي سه خبرې هم سره نه کوو. نو دا ښه کار نه ده، مخکې له دې سه شخړه رامنځته سي، د دوه نفر مقابل کې جنګ وسي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور پلار ته هم لازمه ده سي اولادونو منځ کې کار وویشي او د هلکو د جلۍ منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسولیت یې د دې په غاړه و. خورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وي چې پاکول یې په دی و.
او زه به یو وخت خاطر درته وایم چې فامیل چې دی دا لوی دی، او د دې د کوټو جارو کول صفا کول مسولیت زما و. تقریبا دولس کوټې به ولي، نو زما ورونه ځوانان ول مشران و، هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته بتلل. کله به چې زه به پخپل سهار داسې و بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسولیت چې باید وخته پاسې کړم، دا ټول کوټې پاک کړم، بعد هغه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانان هره کوټې ته به ننوتې، خپل کتابونه به یې تیت کړي ول، خپلې جامې به یې تیت کړي وي. یعنی یوه کوټه نه وه چې دوی په یوه کوټه تیت کړي، هر یو بېلابېلې کوټې. کله به چې زه سهار باور بدی چې په دې هرې کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بسمه نفس وته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لا نه وخت نه شو، داسې کړه دوی ټولول باید زه وکړم. یوه کوټه به هم نه وسو کوټې به تل مور باندې مایندې چې دلک مهرباني ته خوته که مهرباني دلک د نجونې حق هم تلفې ویل چې خیر ده، یعنې د لکن طرفداري کول ویل چې گزاره وکړه، دا یې نه ویل چې زوی ولې داسې کوي.
لالپور همداراز د خپل ملګري کیسه کوي چې ورور ورسره خرابیا نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ وه چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پې پورته کوه. دې خپلې خور ماته قصه کوله، کله چې مې ورور راشي نو په دلیس کې پخه نه ویښي او ماته هغه کوي چې فلانۍ زر کوه ډوډۍ مې راوړه. نو زه هم د دې لپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي سړی شوی مونږ په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لا مې لوی اشپزخانې ته پخه نه ورسېږي، د دې لس خاکه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم، پر هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دی کول دونه وخت. یعنی زه بیا بیرته تا جرات نه لرم، داسې نه شم ورته ویلی چې خو ماشین خونه یې مخولاړم درته رالې وړه تر څو ته طاقت نه کوي. وایي زما د دومره خدمت او د دې دومره احترام همدغه وایي ځواب و چې دې ماته په مقابل کې راکړه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه لا ازادي راډیو نه اورئ. ځینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپله وکړي دا شرم دی او باید خور یا مور وکړي. احمد سیام چې د اووم ټولګي زده کوونکی دی وایي، کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور مې کوم، ځکه چې هغه نجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور مې دا غم
موزه و هغه مکتب نه یو ځای راځو او مثلا مکتب نه چې راځم خپله جراب یا هغه زما کار ټول هغه کوي یعنی همدغه کار ده هماغه باید خپله وکړي ما جراب پریمینځي بوټان رنګوي او نور داسې نور کارونه همدغه کار دی هغه همدغه باید وکړي او زه په دې کار شاروي هغه همدغه کار ده او مونږ باندې کار نه کوو هغه کور کارونه کوي هغه جلی ده زه لیکم
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شریف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانې په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار یې د مسؤلیت پذیرۍ اخلاق نه دي ورښودلي چې په دې کار سره هلک بې مسؤلیته مخته کیږي.
موږ په کورنیو کې د مسؤلیت پذیري په نامه یو شی لرو. دا هغه څه دي چې معمولا باید په کورنیو کې په نظم او ډسپلین هغو ته پام وسي. یعنی هغه کورنۍ چې هلکان یې متاسفانه په خپلو لورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي، په هغو کورنیو کې څو مسئلې دي. دوی په خپلو کورنیو کې خپلو اولادو ته د مسؤلیت پذیرۍ دا نه دي ورښودلی او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوې، د دې جوګه سوې چې نن سبا ډېری ځوانان راجیک سي او په خپلو خویندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکړې، ته باید دا مسؤلیت ادا کړې، دغه کار کوي او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډېر بد عواقب لري. یو خو دی یو ډول بې مسؤلیته بار راځي، په دویم قدم کې دی کار نشي زده کوی، یعنی که دی بوټ رنګ نه کړي دی بوټ نشي رنګولی. یو خو به دغه هلکان کار زده نه کړي، بل به مسؤلیت پذیره بنی او بل به دوی یو ډول راتلونکي کې غواړي چې خپل هر کار خپل هره دنده نورو خلکو په غاړه ورواچي.
ښاغلی عظیمی وایي که نجلۍ په دې کار سره له درس نه ووځي نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي.
مسله دا ده چې دا د نجلۍ لپاره څو ضرر لري. په اول قدم کې خدای نجلۍ پر نفس د اعتماد له نظره ډېر بېجرته کیږي، عزت نفس له پوښتنې لاندې راځي. درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کیږي، یعنی له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور کالي پرېمینځي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي، له درسه پاتې کیږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسیږي، خواشیني ورته پیدا کیږي، سټرس ورته پیدا کیږي، د مور او پلار باندې اعتماد له لاسه ورکول کیږي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه انجلۍ یم. یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل انجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي، یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي.
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډېر پام کوي، د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چا ته خپل مسؤلیت ورپېژني. د کابل ښار اوسېدونکي مریم وایي، ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپله وکړي.
زما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي، داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه، یا راته جرابې مې پریمینځه. ته مې کارونه ویشلي دي چې له مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي، که کور کې مې داسې نشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو، ډوډۍ راته تیاره کړه، هغه خپل کار کوي، دی خپل کار کوي، دواړو ته مې کار ویشلی ده. یعنې د زوی او د لور مینځ کې زه کوم هغه نه کوم، زوی ته درجه ورکم چې والا ته الک یو الک باید لک کار وکړي، چې لی ډېر دا ډېر بد کار ده.
د کابل پوهنتون محصل رهولا هم وایي، دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار یې خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي.
د خپل کار په کولو کې مې تر اوسه فکر نه کوم چې ما هغه ته څه ویلي وي چې هله ته پاسې دا کار راته وکړه، او یا هم کوم جبري کار ما پرې کړی چې مخکې له مخکې ورته ویلي چې دا کار کوم. دلته زما جامې تیار کړې، ځینې وخت خو کورنۍ کې داشته دي کله چې زما ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله راته وتې کې راته کېده، ځکه طبیعي خبره ده نجونو د ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي، او نور داسې جبري کار پېزنه کوم چې هغه را نظر ده شپهګلی چې ورته هیله ورته کوم، ورته یو خرې کالي راته ورته کوي کې نه ورته کوي کار ته ورته کوم. یعنی هغه خو کورنۍ کې ژوند کړی ده، پوهېږي چې دومره خبر ورته وکړي هغه منی در سره په بدل کې کوم عکس العمل درته ښکاره نه کړي چې ګویا زه دا کار نه کوم، یا دا خبره ستا زما په ما باندې بده ولګېده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي، خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبور کړي.
په اخلاقي نه لحاظ یو له بل سره مرسته کول، یو بل ته نیکه لارښوونه نه کول، په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو. او په دیني لحاظ داسې ورور د څومره مکلفیت ولري، د خور په وړاندې او د خور دنده څه ده د ورور په وړاندې، دا داسې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې ووایي چې دغه دغه نه کارونه د ورور حق دي په خور باندې. د بېلګې په توګه باندې داسې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي، له سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي، اخلاقي لحاظ مخکې ول د نیکه خبر ده په دینی لحاظ د دې ورور او وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي، دا خاصتن یو اخلاقي دنده ده، اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دې باندې نه سي مجبورولای چې حتما باید د دې لپاره چوپړو کې ود خدمت وکړي، او همداراز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه وڅاره نه وکړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه ور وپیژني، دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. کا غواړی مختلفونه راوستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 1411، په هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.